السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې د 12 او 13 ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسېږي، او د غرض د ازادۍ میلمه کې له طارق وزیر سره چې یو لیکوال دی مرکه شوې. پیل کې په مکړه د دې ساعت خبرونو ته، د اسرائیل پر تل ابیب ښار د ایران یو توغندیز برید د غلطه د امریکا سفارت یو څنګه سرسری زیانمنه کړې ده. د جرمنی ډی پی خبری اجانس په اسرائیل کې د امریکا د سفیر مایک حکابی په حواله ویلي چې توغندی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګیدلی دی، خو په وینا یې کوم امریکایي ته زیان نه دی رسیدلی. د حکابی په خبره د احتیاطي تدابیرو په مخه به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا سیاسي استازولۍ تړلې وي. ویدیزو اجانسونو د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي چې ایران تیره شپه او نن سهار وختي پر اسرائیلو توغندي توغولي چې تل ابیب، حیفا او نورو ښارونو کې لګیدلي. نننیو بریدونو کې د اسرائیل دننه د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له دې سره په اسرائیل کې د ایران د بریدونو لقبله د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته پورته شو، څه باندې 200 نور ټپیان شوی دي. اسرائیل هم پر ایران خپل بریدونو ته دوام ورکړی او نن سهار د ایران په کرمانشاه ښار کې د لک تر لګه 414 غګونه اوریدل شوی. د اسرائیل پوځ ویلي چې تهران کې نن د سپاهي پاسداران انقلاب مرکزونه وشتلي. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 2200 نور ټپیان شوي دي. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره هڅې کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د هدف لپاره له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. د تلونیوز شبکې پر راپور کې راغلی چې مجاهد زیاته کړې که اړتیاوي د افغان کډوالو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې هم په پام کې نیول شوې دي. مجاهد جزئیات نه دی ورکړي چې د طالبانو د حکومت حل لارې کومې دي. اوس مهال میلیونونه افغانان په ایران کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو ایف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یاد شوې دي. او طالب چارواکو له یوه چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پانه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړي. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت کړی و. په رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاري په موټر کې ناست چینایي وګړی د یو افغان ځوان لخوا زورول کېږي او څو واره یې په مخ، غومبرو او سر لاس وهل کېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زره کوونکو ستړي مسی خدای دې وکړي ټوله جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو غلاست یو لسم ټولګي و شلم لسته. نن ورځ رازونه شم زیلرونکو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې موږ په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپیژندلې، همدارنګه شوم ځیل لرونکي حیوانات د عالی حیوانات څخه وو چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیستمونه چې دی هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم ځیل لرونکي حیوانات چې دی مثال موږ وویل چې د تنفسي سیستم، د هډوکو سیستم، هم د دوی جوړښت کې چې موږ وګورو هغه د بشمزیو حیواناتو څخه ډیر فرق لري. اوس په دې څپرکې کې موږ او تاسو د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسو درس به د 1350 صفحې څخه تر 1350 صفحې پورې دوام وکړي. اوس موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وو، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نماز خمال میشي، یعنی د ملا تیر لري. او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه کده سر کاسه او سي د ملا تیر، پښتۍ، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټول چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې و د کرپندوکي څخه جوړ شوی و. چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کیږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی. همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنی د ودی په حالت کې دی. او پات سو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دی د دوی سره د ودی اندازې ورته چیکې محدود ساتي، چې دا هم محدودیت چې دی په ځینو کم حیوانات کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډیرېدل چې دی موږ په شمزوی لرونکو حیوانات کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دی غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنی د هر یو سکلیټ دی یو د بس خفر کوي. که چیرې موږ د چونګښ سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغه کې د سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي. چې دغه عمومي دغه کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي بندونه دا ټول چې دي پکې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کرپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتې نور ټول شمسي لرونکي حیوانات سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپل پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطنی یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصرې لګن برخه به پکې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي، چې د هغه په واسطه دي چې کوي حرکتونه کوي، مثال ټوپ وي د یو طرف څخه بل طرف ته، دا ټول جوړښتونه به موږ په چونګه شکیو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې د الوتونکو بدن ته ځانګړي جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دا کوم د سر برخه چې ده هغه له نازک هډوکو څخه جوړه شوې ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري، او د ملا شمزي له ګان سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده، او د سینې په مخکینی برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم موجود لري، چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي، چې د دې سره د دوی په توازن ساتلو کې د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې وینو یا هم په پیشه کې وینو، موږ به مختلف جوړښتونه تر سره سي. یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي، دغه غړي چې دي، دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوی دی، چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پښې په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې هغه د چونګښ څخه فرق کوي، د دوی حرکاتو ته، د دوی کوم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دا کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت سره ترتیب کړي دي، چې مختلف نسجونو له مخې دوی جوړ شوي، چې د دوی دا کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمله بیا د دوی چې رامنځته کېږي، حرکت رامنځته کېږي. غړي چې دي عموما د حرکت له نظره که چیرې موږ ورته وګورو، په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي، چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنی دوی بېله زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو، چې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلات او بل یې هم سکلیټي عضلات. یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دوه درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوي دي، چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. په سیر ازو د غړو عضلات ورسته لکه چې مو ویل شوي عضلات څخه میده کولمې پښتورګي همدارنګه د زړه عضلات څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کم سکلیټ دي عضلات پرې راتاو سوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د سکلی غړي یا عضلات ورسته ازو هضمي جهاز وي. هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیوانات کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي پکښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې دی. چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دی واښه خوړونکي وه او ځینې هم د مثال واښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي هغه خوله ده، چې په خوله کې کوم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغ دی چې مثال دغه کوم ځینې شیان چې په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دی، مری ده، مری ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کوم هضم شوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې د پانکراس غده او بلې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي وو کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دی حالت د کوچنی کولمو د لمړي برخ سره چې کوي د کوچنی کولمو داخل ته لیږدوي چې دا چې دی د خوړو په ټوټه کولو کې ډیر کومک کوي. همدارنګه د کچیر موږ د کبانو یا سشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو دی چې دی کوم تشې بولی فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي، یعنی د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې دغه جوړښت له لارې د خپل اضافي توکي چې کوي دی خارجه کوي، دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمي سیستم په نظر کې ونیسو هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي لکه خوله ده، حلقوم دي، مری ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښ خوله موږ په نظر کې ونیسو په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني کوچني غاښونه دي خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینی ژامه چې د هغه خپل غاښونه نه لري، او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي هغه د مری تزي کله چې مری نال چې دی هغه د معدې سره وصل دی چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي د معدې وروسته بیا ځان چیرې رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنی برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي نه هضم سوي مواد چې دي هغه هلته چکیږي، ذخیره کیږي، او له کلواکا څخه اطراح کیږي چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمي جهاز په نظر کې ونیسو نو دوی کوم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کوم مشوک چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوک چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کوم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه پریچیکی ټوټکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته مری راځي، او د مری ورسته دغه کومه برخه چې ده په ججور باندې بدلیږي، چې په ججوري کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پستې کیږي، نرمه کیږي تر څو د هضم وړ وګرځیږي. او د ججوري ورسته چې دی لومړی میده راځي او بیا ورسته شاتینګه راځي. خو دغه کوم شاتینګه او ججوري چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي دغه جوړښتونه پکې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلیر رونکي حیوانات کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د واښه خوړونکو د دوی دوه د خپل په منځ کې فرق لري. د واښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ په یوه په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي. او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه واپ اوش دی چې بي دي څلور برخې میده لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی میده ته ځي، چې په هغه کې دوی کار کوي بیرته د میده څخه خوله ته خوراک راځي او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سیشه پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د میده، چې په هغه میده کې به چی کیږي هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي چې دغه پاسته کولی سي خواړه چوت کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلې چې د نبات د حیواناتو د زهایتین د ټول د بسخه فرق دي. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه شریانونه وریدونه شامل دي چې د حیوانات په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کم وریدونه چې دي هغه ناپاکه وینه یې چې تصفیه شوی و نو څه د کاربن ډای اکساید څخه هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دی هغه د زړه څخه پاکه سوي وینه چې تصفیه سوي اوسي، یعنی یوازې اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي. چې په هغه کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بدن لري، چې دغه کم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاکه ویني هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کیږي لېږدول کیږي. او په چنګوشو کې چې دی دوه دهلیزونه او یو بدن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې ورسي پاکه وینه او ناپاکه وینه هغه چې کله فشار پر راس د انقباض په بسات په وخت کې د دهلیزونو راټولېږي او وینه بدن ته ځي او ورته مخلوط کیږي. یعنی دی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تیلرون کې حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دغه شریانونه چې دی پاکه وینه او وریدونه ناپاکه وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي. دا اوس موږ اساس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه هضمي جهاز واضح کړي، دویم پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ساس ټول ته توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو او صحت مند بیاست. شروع خلاص دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم ژو تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایو. لکه څنګه چې مو په تیر لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دې سره تر سواله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټول وپیژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دې سره تر سواله، که هغه تغذیه د اطراحت تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه مجاو تاسی تر دیر حدا پری ازدکه اوز مجاو تاسی نانانی موضوع ده یو سلو اتلسی می صفحه سخه تر یو سلو دروشتی می صفحه پری دوام کمی. لومړی رازو ده ریشه سیستم ده. ده ریشه سیستم ده نباتاتو ده بدن هغه برخه ده چې په خاورو کې موندل کیږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې ملاتړ او ودې لپاره ډیر اړینه او ضروری ده. ریشه چې د خپل ډیر ډولونه لري. د مثال په ډول اولنی ریشه ده چې دا چې د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنی ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنی ریښې وروسته ثانوي ریښه ده، دا چې دی د اصلي ریښې څخه تولیدیږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریښې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریښه چې ده له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکی جذبوي. همدارنګه د موادو د مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه کیږي لېږدول کیږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریشه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنی په ځینو نباتاتو کې ریشه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بیلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریشې اړوند دنده سرته رسی. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیال تعاملات، یعنی ریشه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نورو موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دي د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریشه مهم رول لوبوي، یعنی ریشه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو. ریښه چې د خپل یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی چې کوي ساتي. ورپسې بله برخه چې ده د ودې کولو سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په چې کېږي په چټک ډول سره په تیزي سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چې کې جذب کړلای شي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوی ده، دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنی د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري، دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي. یعنی د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپیریال پر عموما اړه لري، خو یعنی کوم چاپیریال کې چې دی اوسېږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایو د ریشه سات چې د دوی اساسي دنده چې ده د ریشه د حجراتو او د خاو د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریشه له خاو څخه د چشکی د لارې جوړول لپاره برسته کوي، یعنی د ریشه چې کله په خاو کې شخړل کیږي دغه برخه چې ده د چی لاغس کېدلو په خاو کې د داخلي دلو لپاره چشکی لارې برابرې. همدارنګه د ریشه سر چې دی ژر د بدلیدونکو حجرو طبقه پکې شتون لري. ورپسې د وده کولو کوم سیمه چې ده هغه چې ده اساسي دنده په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره شکي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالی په دې باندې شکیږي زیاتیږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې شکیږي په دې برخه کې موږ وایو اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژوریږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دی چې په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کیږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلای شي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل راځو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لېږد ته چمتو کیږي. ورپسې راځو د کوم ریښې داخلي جوړښت دی طبعا کله څنګه چې موږ او تاسو ول د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرنی طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنی برخه شمیرل کیږي، ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کیږي لیدل کیږي او دی چې د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسی. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس هم جو ال ای پی چې د سربیرنی او اندو چې د داخلي برخه معنا ورکوي، چې دا چې د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خان جوړوي. همدارنګه د واسکولر بندل دي چې د ریشې تر ټولو داخلي برخه ده، په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري، چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریشې په واسطه چې جذبي او د نبات و نورو برخو ته لیږدول کیږي. همدارنګه د فلویم چې به دي هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو شوې یا ماده شوې هغه را اخلي د نبات څخه او ریشې او نور برخو ته چې کوي فلویم رسوي، چې دغه فلویم دغه انتقالي انسان چې دي د موږ ویلي و خپل نباتات په دوه ډوله وچي وي، وی آی وی نباتات و یوه غیر وی آی وی انتقالي وی آی نباتات و، یعنی کوم وی آی نباتات چې دی هغه خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دی په یو برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نور برخه ته ولېږدول سي، مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دی په هغه کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کم مواد چې اماده کیږي یا د یوې برخه څخه جذبېږي هغه و نور برخه ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریشې ډولونه. ریشه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري، چې عمومي موږ په درو برخو ویشو چې نیغې ریشې دي یا هم ټاپ روټس دي، چې دا عموما لکه څنګه چې د نامس معلومیږي په دې کې کم فرعي ریشې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریشه چې ده هغه واضح پکې کې معلومیږي، او دوی چې دي دغه ریشې چې دي کولای شي د ځمکې لاندینۍ برخې ته و اوبو ته چې وکي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مش مه یا دوه پلهي نباتات معمولا دا رقم ریشه لري، ورپسې خپلې ریشې دي چې فبرس روټس دي، چې عموما د دې کم ریشې چې په دې کې د اصلي ریشې او فرعي ریشې ترمنځ فرق کول ډیر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریشې چې ډیر زیات دي او تر ډیرو برخو ته خاورې تر ډیرو برخو پرې ځان سوالې دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري، په دې سره دی کولای شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم مدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمعي یا یو پلی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپل د دوی کولای شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي او دوی عموما په دوه ډوله دي، یو چې دي نیغې ریښې لري او بل یې خپلې ریښې لري. کوم چې خپلې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په هغه په دې کې شامل دي، ورپسې نیغ یا مستقیم ریشې چې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه به د غدایي ریشو په مستقیم ریشو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریشې فشار ته. ریشه چې د فشاري موجوې هغه ځواک دی چې د ریشې حجرې د اوبو د جذب او لیش په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاور څخه د ریشې د واسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته شي کې لیږدوي. د ریشې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موجوې لمړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنی ریشه چې ده د اوسموسس د پروسې لاره خاور څخه اوبه جذبوي. په خاور کې لوړ اوبو غلظت د اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي، ورپسې د مادني مواد انتقال دي. ریشه چې د مادني مواد په فعال ډول له خاور څخه د حجرات په داخلي برخه کې چیکي راټولوي، ورسته دغه د اوبو د داخلو د شي سبب کیږي ځکه چې د محلول غلظت پر شکې زیاتیږي. بیا هایدروستاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلي دوه لامل په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریشې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لیشت پیلوي او په ځانګړي توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کیږي خپل دنده سرته رسیم. ورپسې د ریشې فشار ځانګړتیا موږ تاسې وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لیږ لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه چیږي وي کموي، او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته، مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسو به ډېری وخت پل کله چې سهار ریښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلي اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري، دوی چې دی د اوبو او منرالونو لیږد، د اوبو لیږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ او تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ او تاسې وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی پریشو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې سرته رسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي، یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي، هغه د ریښې د جذب د سطحې پراخولو لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډولو ریښو له لارې داخل و حجراتو ته چکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لیږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا وه د دې کوم پړاوونه چې دی چې کې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې سرته رسی. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه باس کوي، او دا نباتات په پاڼو، ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی چې دی خپل ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي، او دا برخه چې د خپل پزان کې کلوروفیل لرونکې ده، همدارنګه حجروي دیوال لري، او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده، او د تعرق او د غازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی، تعرق موږ او تاسې وایو چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو، ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر می میلمه دی، دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب، که رادیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لوره ممکن د ازادي رادیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ور سره دی، همداسې ده که نه دی؟
سلام وزیر صاحب، تاسو ته د دې رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته په دې کې چې خوي نه زه په قوم وزیر یم، او دا مو د کورنۍ تخلص دی. الله خو ځوانان ډېر وخت
وزارت تلاوت شته، دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شې دی او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما به تر وګړل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم. کني تر واده د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم، کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني، نو هغه سی بس وي. خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکېشته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې پر ځای فکر کوم نور تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوې؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق هر انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پرې وکړم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی زه مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه. او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې ده چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پوهنځی لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخ یې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څېر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي، خو یو شپیتاویا کال دی له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوي کوم مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمې یم، کولای شم نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي. ما انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري. او ته موږ کولای شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي، څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي، دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې په هلري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده. نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات کړه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کمیږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې کله فکر تکړه اکثر زکونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څرنګه هم داسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافی نه وي که څرنګه
او نه نه زب خو بیا دلته نه کافی کیږي هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی هم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم فقط زو پالو زو بیا یو څنګه دی کپام استلای وای دی مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډیر لازم دي وکړه کړه داسې کی مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکن نه ده خبره ده او کپام دې مثلا کی کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کاري ساید ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې په همدې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه په هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم ته کول شي چې هغه سویا ته ځان د برابر ولاته وکي بیا انسان نه بیکار کیږي
کراشم لیکوالیتا څشي لیکوالي ته څولیا است
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوی هم زه پکې کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسلې مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي پوره کولای او حقیقي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي له یو چا سره او په هتا کې یو قسم زمو په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او زو په لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نو سل کوم خو د یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ور کوي د خپل کار وخت ور کوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډیر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او د چا د استفاده وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون امر کولای شي مثلا کله 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 یو شاعر وپختې چې ولی شاعری کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا وویل چې ستاپانګو کې د حمزه د وینسره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زده بابا کړ نو شاعر ولی ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په می برخه کې هم تر یو څه د کوکی نو زه وایم چې یو چاته مخیر رسیدي د لیکل لاره دا ډیره ښه ده او بل جبره ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ هم محروم یو ځخپل د اروپانی په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم مونډلای په پښتو کې شوایم د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کوم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کوم نو که زه وکړای شم لیکولي وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې اضافه کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسولین ته خو به یو خیر رسیدلې چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو دا خبرې مقصد دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه سره دا ده او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبه له سوز سره مخ وي دا وایي د خپل ژبه مینا له نور هم زیاتېږي او انګیزه له نور هم زیاتېږي مثلا کله کله کته استاد ته وایي خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایي چې پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بي ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کدی قطر ته وکی ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زبخي ور سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوها بخي ډیریږي او د څو لتون لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا ده وای کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه او کله می تدریس کړه اوس می انګلیسي ډیره ښه ده یو ویل ته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوی می خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ویلې ځان آماده کړي او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تاج مخ کیوي چې د نړۍ خلک کوي په پانځین خبروینو تابان دوی کړی سهام ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ولې مثلا ته یو څول ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک څه چغام زه باید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان لري یعنی د استادۍ په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فعلها الخزه مصروفیتونه مخې ډیر وی ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په ډیر نیته ده چې د انګلیسي هغه حالت تور سره مې زو کړی شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زبې د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم مرو خو نه سم کنه به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا ته کوم چې اوس اروپانه ته وخت ورکم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړوی ایو سم په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اروپا نه کوم
ځین کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس تکوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چته یو شای ولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ټوپېږي کې هغه شای ونل ولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړي
د ډېر خبر ده خپل اروپایان په دې باور دي چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه مثلا کته وای ز بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وک خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسي خو زه په کورس کې ولما ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو ستاره غلی د خدای په شته هم ډیر لوړ دی علی دی لغی سره څنګه دغه کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر ښه زمي هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخه درسونه د کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس د کول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډيري کې د ویژه بیس د کول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیس د کول ده کنه ده دا د طبيعي زشي لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه یې جواز ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نه وی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خو دا به سبا دوا وري به وایم د دوا درس به یو ور وایم کله چې به ورځ روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبرته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیره برخه استفاده ورن کولای شو مثلا خو خاصه د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدې پوت ورکات هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر می ولوس چیرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو له هغه ژبه سره شي مثلا فکر ما په هغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه یو څه اوري هغه هم وکړه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي پام هم دې هم درغلته وي اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره اڅو ګوغړی مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې پکې زده کړي او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډېر ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډېر بهترین لاره ده په اړه برخه کې ته کولای شي سره خبرې وکړي وکړي بیرته خپل هغه څه لیکلي دي پرې اصلاح کړي غلطۍ درکړي ګوګل د مقالو لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غږ به ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا ډېر سختي دي انسان د ژبې دراونی د فلوئنسي مخنيسي ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو دي خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال از دکو او کله چې ژبه زده کوو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره ژوند کړی په ګوس ماته ممکن زمينه نه مساعدهږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده واغ ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودا مې تعقیب اور او لورز کی چورته کې نسمه غو ایرانیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا دغه کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تانګو له ژبه سره او نو به زده کړی ولې زله سون سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي خو اول کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمیر आवाज ده نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ
مخکې مې د برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږي چې یو چاته مو خیر رسیږي دا د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغه عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسیږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي د یو چا په شونډو مسکا راوړي د یو چا لسنیوي وکړي د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هغه وخت انسان خپل وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازيږي او د ډیر زیات آرامۍ احساس کوي یو ځای مینو ستو ده په هند کې کوم کاس وو ډیر زیات مالدار وو نو کورونا اخلا موټر اخلا هوټلونو ته ځو ټول شایانو خو ډیر آرامي بینه و موقته بو او تبه انسان داس دی چې د تغیر بچای دی ډیر پیوشي باندې مثلا کپاتیکي غایو نه خوخي مثلا یو څه اول سر خوشاله وي کورسې بیا پیسې کې نه وي نو د بایچ یو ملګری راته وی چې یو څه کسان دی مایوب دي کده غوی لپاره ویل چیر واخلو وای ما ورته واخیستل او وای چې کله روان شو مانو دی یو ماشوم لکور نه غیګه ګاډه کړه وای رته وای چې ته د مخ راواړ و چې زه دی وپیژنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالت ز بیا د خدای په حضور کې لته مانه نو کم چې دغه سړی را سره مرسته وکړه وای دا خبره رته دومره د خوشاله وړ و چې بیا چې تومره خوشالي رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړه چې لخلکو سره مرسته وکم همکاري ولستی وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استلې نه رسیدلې یو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه وسې نو یو څه به وکړي نو لاده مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري مخته یو چاته کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په پنه خلکو نو ته هغه په موږ سمچو ورسکيږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه ذکرانه کار مهم دی ارڅه په مدیاتو را څرخو دا هغه ژوند فکر ارڅه ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د مانویاتو پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لاره هوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب که دراډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو سورس خلاري هم وو سیګو خو ډېر راته مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخکې زی یو کس کولای نشي چې ډیرو ته مخکې کنه یو شایي پرونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده نو موږ پدې اچ کیو زم څو نورملګری دي چې تر ډیر هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو شپګول سوالیت او مرکز کې یعنی و کتابتونونه مدل ته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورام پدې اچ کیو چې نور امر پیدا کړو خوستو سوالو سوالیت ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کې کار کول دی شي ډېر ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دوي چې په دې کې کارو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت ورسته بیا ورخلې
او دا ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو دمو دغه ملګرو په سیتای تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او د قبایلو یوالي ساده نو دغه مسئولین بس د کون کې ډیره مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسی ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګری احوال واخیسته پښمیری عملو مصبر خلک کتابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوو یا ساعت ساتو اوس هم ماته کوو چې را پیدا کړی چې بل ورسره هم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه د 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختې په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو څه یو ملت چې خيار ونه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفاده خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډیر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډیر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډیر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډیر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په ماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډیر دی آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبر وکړم یو څه زنه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ما څه وکم او کله چې یو څه وکي او بیا لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونلري انسان نه ایلې وی چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زای چاله راو هم قدر یې شاز ده اور وسه زړه توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې دا احساس سره ډیر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان